العيد. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته او د غرض د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. طالبانو د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو سړی د زنا په تور په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې د یکشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ولایتي محکمې نوموړی په څلورو میاشتو بند او 15 درو محکوم کړی. نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار پر طالبانو غږ کړی چې د بدني سزاو څخه ډډه وکړي، ځکه چې دا د دوی په ټکو د بشري حقونو له قوانینو سرغړونه ده. خو د طالبانو سره محکمه تقریبا هر اونۍ د ورته سزاګانو د تطبیق په اړه اعلامیه خپروي، او د 2021 کال د اګست راهیسې یې سلګونه کسان ښځې او سړي په محضر کې په درو وهلي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د 2023 کال له جنوري څخه د روان کال تر سپتمبر پورې په افغانستان کې څه باندې 2000 کسانو ته دندې پیدا کړي دي. د سازمان د یکشنبې په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې دوی د کوچنیو او منځنیو سوداګریو په برخو کې ښځو، ځوانانو، بې ځایه شویو او راستنیدونکو ته تجهیزات، روزنې او مالی مرستې برابرې کړي. د هغه وخته چې طالبان واک ته رسېدلي، ډیری افغانانو د کاري فرصتونو له نشتوالي شکایتونه کړي او زیاتوي چې حکومت او نړیوالو موسسو دوی ته د کار پیدا کولو لپاره عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د کندز په خان آباد چوک کې د یوې چاودنې خبر ورکړل شوی دی. د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې دا برید دوی د طالبانو پر ځواکونو باندې کړی. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه د دغې چاودنې یوه ویډیو هم خپره کړې او ادعا یې کړې چې دوه طالبانی وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکو له رسمند دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په خواله رسنیو او ګڼو کورنیو رسنیو د کندز د خان آباد په چوک کې د چاودنې خبر ورکړل شوی دی. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په غزه کې د دوه ورځنی اوربند وړاندیز اعلان کړی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې د ښاغلي السیسی دغه وړاندیز یوه برخه دا ده چې یو شمېر برمته شوي اسرائیلیان د فلسطیني بندیانو سره تبادله شي چې بیا یو بشپړ اوربند ته زمینه برابره شي. السیسی په قاهره کې خبریالانو ته د خپل وړاندیز شوي اوربند په اړه معلومات ورکړي، خو دا نه ده روښانه کړي چې دا پلان یې د جګړې اصلي لوریو اسرائیل او حماس ته سپارلی او که نه. حماس چې له څه باندې یو کال راهیسې په غزه کې له اسرائیلي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي، د اروپایي ټولنې او امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د اوربند دغه هڅې داسې مهال کیږي چې همدا پرون هم د غزې په شمال کې د اسرائیلو بریدونو لږ تر لږه 45 کسان ووژل.
د هیلی پروگرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړای شوې، خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو، دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم کولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وي چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم او شپږم کې چې کله طالبان راغله. زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې ولوسمه د هغې ورځې نه نور زه لا نه ړمه.
یعنی طالبانو دوره کې تاسو کال ویلې ده دغه سره ته وکا کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان دوره تک نور څه خوانځي ته لاړی د یو کال دی څنګه تیر کړو د ویر در سره و چې تم کوم ته لاړ شي نشي کولای درس وای په کور بده کینی
حتی ما سره دا خپل دا ویرا وسکه چې طالبان اول مچ راغلي مونږ باندې مکتبونه بند کړی اول وای چې باید لکان عمران سي انجونی عمران سي بعد لغینه ویلی چې لاس ورځ بعد باید لکان راشي انجونی عمران سي بیا لغې وخت نه ډیر زیاته ډارې تم زکه زیاتره وحشتونه د دوی مالې دلو چې زیاتره فزي په درو باندې وهلې زیاتره انجونی بیا مدر غسي وهلې دي نو زه به چې مکتب ته تم زیاتره مې مکتب له کور نه ډیر ډیر زیات لري حتی نیم سات بلاره کې دی یا یو سات مونږ په ډیر سختۍ مکتب ته تلو مونږ ډیر زیات ډارېدلو ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي مونږ په ډیرو سختو شرایطو کې مکتب ویل مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو ځکه چې مونږ ډیر زیات بېحد له طالبانو څخه وېرېدلو
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی تاسو ول چې مکتب درنه لره مو کله چې مکتب ته تلی بیا مکتب کې څنګه احساس کول ته مېری دلی چې ولا طالبان را نشي چې مکتبونه وایي وسادان خزي وي کنه ناری نه درته راتل مکتب کې مو طالبان و کنه
اصلا استادان متوی لاول نه تر اخره پورې مونږ دی اوم سن فورم مونږ ټول اول صف نه تر دوله سم پورې ټول فزوي خو مونږ بیا مې ریدل چې کچیر ته طالبان راس مونږ وونه وهیا چې راته ونه وای چې نور دی مکتب ته را نه سي حتی چې مونږ په اخرې نه ورځ رخصتولو مونږ ډیر زیات وژړل مونږ ویل چې مونږ نه سو کولای چې بیا لدین بعد راسو بیا مونږ مو وای چې باید راسو بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستاسو طالبان شو نه وای ځکه چې طالبان خپل نه خوښي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې رانسي مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو
سمایي که په دې اړه راته ووایې دغه ښه ورځو کیسې دې راته وکړه په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي چا سره تللې وي
اول اصلا ما کاکا مانا اکسونه دی فورم لپاره واخیستل مونږ چې لاړو له هغه مې را سره تو دانې مګانې مې را سره وي زه اول کې ډېره زیاته بېجوراته وم ما ویل که دې مکتب کې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادی زه ډېره زیاته ډارېدم خپله یوه ما هم په هماغه مکتب کې استاذه وه بیا د هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه څو ورځې په صنف کې به خور مې هم را سره کېناسته تر څو کاکا لور مې هم چې مامزونې ده هغه مونږ را سره ناستول چې دا ونه ډارې شي زه په پافي ډاډوم هغه ته ما خو بیا هم زه ډارېدم له هغې نه بعد چې په اووم دوم صنف کې ومه چې مونږ بل مکتب ته مې یعنې راغللو له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کې بیا تناس هم ځکه د کاکا لور مې هم رانه لاړه هغه د بل کور له ګذرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه نشم کولی چې یوازې لاړ شم بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې ووتم او بېرته کور ته راوړم
دې وخت کې څو کله نه وې
زه د پنځو کلو چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم دوو کلو
هغې وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوو همدغه ټول اول صنف تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولی شو بیا
زیاتره چې استادانو راته آفرین راکوي یا کومې نام د مضمون لپاره راکو د درس لپاره زیاتره به یې په ریاضي کې راکو په پښتو کې راکو او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و تا ویل چې زه بې جرأته مومه بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا درباندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي یعنې مونږ استادان لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جرأته بیا وروسته ما ته استادان داسې ویلي وای ته مه ډارېږه مونږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي تاسو بېخي مونږ داسې لکه زما لور غوندې ته ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه هغه استادانو به زیات محترم وه اچولې مونږ همچنان زمونږ سنفیان یم چې سنتیان نه زمونږ خپل د غونډې مونږ د کورنۍ د کاکا لو دغه سوي مونږ زیاتره ټول سنتیان سمیمي را سره
څنګه شو کې کې نه سوي مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کې نه ولا مم وته زه په اصل په سم کې وړه او د ټول بل چې مزه وړه ټول ما نه غټه وي ځکه زه په کوچنیواله کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد د دې لپاره په اول صف کې کې نه ولا
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا او صدر باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دینه وز د صدر ته ولسه جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه ویلی استاد راته وویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا م استاذ راسره زیاتره کومک کو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړم او استاد مې د دې کله کله به استاد قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې خو بیا ما به درس یادوم
پتل راته ووایه کور کې د درس چا سره ویلې چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې هلته انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوه مشرې خور مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم وم ټول رانه غټ و نور ټول به راسره درس ویلې او همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلې خویندې مې هم راسره ویلې ورونه مې هم راسره ویلې
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایې چا ول لومړی شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار راسره کوله خور مې راسره کوله خور مې پلان یې زه ډېر منندویم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کې څوم نمره وې
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام را ته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دی چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سي زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته
راسره شته
څه یې پکې ډېر ښایسته دی چې ته یې همیشه ګورې لولې او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خفه سي وایم او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم د عموما ماشومان وي پکې که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړی جنګ دې راوړی کور ته
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو ځکه استاذانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې د ما کتابچه ورکه کړې یا یې تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې جنګ را ته یا هم په څه باندې نورو باندې جنګ را ته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما در ته یو ځلم وویلې چې څه بې جرأته وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې ورور خویندې یا څوک راسره نه وو مور مې چې استاذې په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوو بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به ژړل
شپږم صنف په اړه راته ووایه په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې حتی مونځ به مې چې ویلې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې مونږ مکتبونه را ته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته پریږده او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو حتی دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه سو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا سو چې مونږ مکتب ته لاړ سو. همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد موسو تلی حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پامانین کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ حتی استادانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکې کړي؟
ما هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کې یعنې شپږم آخري ورځ وې، خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدمه، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیان مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدمه، یعنې زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به م اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلمه زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاد یوه خاطره مهم دا ده چې استاد مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخه خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چا ډېر خوړل؟ مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چی اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویس هلته وخورو، ځکه کېدای سي د هغوی امن ډېر زیات وو، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای سي زهر یې پکې څه وي، نور شاګردان پرې مریضان شي یا چېرته اوسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به م وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته را ووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود وو، یا به م اسکریم یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه هماغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدارو، خپلو صنفیانو سره به یو ځای تکلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتمن دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاده سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا نورو رسنیو کې چې زه ګورمه زیاتره نطاقانې نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کې دې چې زده کړي څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي زیاتره زده کړه او استاد ته تللي.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ یا له هماغه مرحله کې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلی، خو یوازې یو وړکټۍ کمیسه چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوډیانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی، ځکه ګوډیانې نه لرم، اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې دي وړکټنې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کمیو کې د سبتنام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه مونږ کور سره چې نژدې د ملکه سورایا ده هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نژدې ده، خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کښې مې سبتنام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خودین ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغې نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلې، خو بیا له هغې نه بعد بیا استادانو مونږ پرېنښودو چې هغه درسونه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د کور ماشوم هم یې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه هم یې، دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار همدا وایي چې پرېږدئ وړه ده، مکتب یې بند ده، څه کوئ، اعصاب یې چیتي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې هم همدغسې، خو خور مې هم همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې هم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې هم همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې، یعنې چې زیاتره هغه چې شي اخلي حتمان یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالا نه لري، حتمان ته خو لام ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه؟ کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته موځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو، سره کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دي کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلارجان مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ما ته وایي چې حتمان مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درسره دا فکر نشته ده؟ روحي رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلارې لرودي، خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم، یم کوم شراپیات چې زیاتره زه ژاړم، ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، په خپل کور کې نږدې که ورور دی، که یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو؟ یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړه، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته، یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، همدا زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
سمې. زیاتره ستا په څېر باندې نجونې په دغه تېر کال کښې له ښوونځیو محرومې شي چې اووم صنف ته ورسېدې، هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته د پیغام څه ده؟ څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایه، که هر کله اوسو کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې مونږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایې، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو نورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته راژوندی کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کوئ، ځکه چې یو انجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېر زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور ودان خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنې ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نولسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنې، ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې.
دا هیلې پروګرام وروستیو شېبو ته راورسېدو. ورځو د سمایي په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
السلام علیکم، زه د سمایا مور یم. او په دې تشویش کې خو موږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ څو درې کاله ووت موږ په دې تشویش کې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیش کیو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي. او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو ځکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو. بس خپلې ساګانې اخلو، د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي. او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پې کوو له خیره سره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي میلما د ازادي میلما د خبرونه تمو زنوریاس نوري هر کله کوم د خبرونه تمو داسې او څوک میلما کړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلما نه ده انارګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو خزو ته مرسته رسوي. اغل زیرک خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، زه تاسو د ازادي رادیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، بیا د دغه رادیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلاً دغلته اوسېږم. یعنې ما تر دولسمه پورې مکتب ویلی ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلی ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې، یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې، دغه په لیسه کې ما تر دولسمه پورې خپل زده کړه سرته رسولی. بیا پوهنتون مې دغه زمزم پوهنتون کې د اداره ډیپلوماسي بخش کې ما پوهنتون دلته ویل دي پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره، د ټولو دفتر سره اوس هم فعلا وظیفه لرم.
که راشو دې ته چې تاسو ویلې چې په پکتیا کې مو ټولې زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو همالته کړې دي، دا په ګردیز کې و ټول که نور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې و. یعنی په کومه سنه کې زما خپله دولسم سن پاس کړی، دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و. پوهنتون مې د اوس ویلي دي، بعد له هغې نه هغلته خو یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه، هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي څخه کله راغله په 2020 کال کې، په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې وو، بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلې. هلته مې لیکلي چې اخوا دې خو بس مشکلاتونه وو، خو موږ کوشش وکړه سره دوه سمستره ووایو. او بدبختانه بدبختانه سه مایوسه په دې اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځان سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو دې اوس افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي کنه. ولې په دې چې موږ اقتصاد ضعیف وو او نور دشي د کور څوک نه اوس کارې کړی وایي. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپلې دولت کې وظیفه لرله، یعنې تاسو ته بهتره معلومه ده سم مخکې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د حق یې نه خوړل، یعنې د یو سړي منصب معاش د هغې رده ډګروالي وو، دومره معاش یې نه وو. د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه څه کوي. ما وغوښته چې دولسم خلاص کړی وو، ما غوښته چې زه وظیفه وکړم، یعنی وخت مې نه سو پیدا کوي. بیا په اخر کې تصمیم ونیول سه اول کې خو دغه دولسم اسناد چې هر چا لرل هغه ډېر دسې یعنی ښه وو که نه. دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنی هغه لیسانس مهم سو، باید څوک هر څوک لیسانس سوي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته چې زه باید پوهنتون ووایم، ولې په دې چې زه زما قوي نه یي، زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنی که نه سې دسې وګورې اسناد نه، مګه تجربه کاري ډېر ښه یي. ما تجربه زیاته ده، مګم اسناد مې نه وو. بیا ما دا اقدام وکړ، ما پوهنتون وویلې. هغه پوهنتون مې شپږ سمستره وویل، دوه سمستر پاتې سو، لږ ګډوډي وو. ته اوس امارات سره راغله، بعد له هغې نه چې بیا پوهنتونونه شروع سو، بیا هغه کوشش موږ څه هغه دوه سمستره نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی، په پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
فعال ده، خو مرکز خو نه د ښځینه وو لپاره، نه د فیم لپاره، نه د نارینه وو لپاره.
اداره او ډیپلوماسي،
اداره او ډیپلوماسي وو.
دا مو خوښېده دا رشته؟ او آیا اوس چې دا کار کوئ د رشې سره تړلی ده؟ دغه کار چې مخته وړئ
بس تړلی دی وو، خو هغسې نه، خو دا خو اداره او ډیپلوماسي پورې اړه نه لري که نه. موږ خو اوس ټیلو سره څه کار کوو که نه. زه خپله د افلاق د فیمل د بخش افیسره یم، یعنی ټول خود کفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره. څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي. څه موږ مثلا څومره حق لرو، څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو. اوس دا پروژې چې دي خود کفایي لپاره
دي. ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري. آیا دوی په دې پوهېږي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل اکسپانه کې لنډ لیکلی دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایو کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي، ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني، مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو چې بعضې برنامې به وو، مثلا د مور ورځ به وو، د معلم ورځ به وو، د ښځې ورځ به وو. موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې، دلته لوی تالار وو، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به هم توفیه ورکول. مثلا ښځو ته به مې تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري. یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو چې زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې، هغه کوم حقوق چې اسلام ورکړی د هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر که نه. خو یعنی د په وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنی و ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویلې چې ډېر کلونه مو کار کړی، کوی شي ووایي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکوونکي پاتې شوي یاست؟ او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بېوزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بېوزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلس ولسوالۍ، په لرې پرتو ولسوالۍ کې ما د بېوزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړی. 2004 نه را په دې خوا موږ دغه ښځو سره، د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بېوزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی به موږ باید وکړو. په دغه 2004 نه را په دې خوا په د مختلفو ولسوالۍ کې، په کلي لرې کلي بانډو کې موږ ښځو ته ښځو لپاره فعالیتونه لرو او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شو چې ووایې څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه؟ پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردېز نه درته کوم لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه سکونډه کېږي، هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې د بل مېړه بل واده وکړي. که لس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کېني، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو، بس دغه خور مثلا نشته ضرورت، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول، مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی، چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتي، خپل بچیان دې پرې وساتي، هغه باقیمانده شودې مستی سي وي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پرې حل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو. ولسوالۍ کې
دغه پروژې مو چې تطبیق کړې دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو. یو دفتر څه تقریبا د شل درویشت کاله کېږي چې دای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو. خو ټیلو هغه پروژه ده که نه، یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار شفاف ده، هغسې سروې کوي، اما کوم کش مستحق وي هغه کش انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وشي او د دغه کار باید ملاتړ وشي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوي؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاون لري، نور کورنۍ نور غړي لري.
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دای ما عادت ته که نه تبعیض هېڅ خوند نه راکوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند مخکې کار لرله، معاش یې اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله، کوم بل کار یې لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، معاش هغه کسان خو چې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسې نه یې لرله، هغه بیخي په صفر کې ضرب ده. یعنې اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې ضرب ده. ټول مرسته ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د دې څه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې دي، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه کوم
کلی تبعیض نه خبره تیره شي. یو دا چې ډیر مستحق ده، یو دا چې ډیر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ورورسوئ، هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
هغه کسان چې مثلا یتیمان لري په کور کې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دي. په اول قدم کې باید یې غو لاسنیوی وسي، دغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کې سرپرست نه لري، او نانوار د کور نه لري دی خو سره باید په اول قدم کې مرسته وسی کومک وسی
دومر موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب زه سمدا اوس تاسو سره غږېږم ما ته بېخي ژړا رسي. یعنی دا ښځې دومره د موږ سره صمیمي دي که نه چې ما سره یې د ټولې شمېرې دي یعنی ټولې ما ته د کور نه وایي. تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو زموږ په کور کې ناست وو تحولات راغله بل لقې موږ به بیا سروې کړی وو په جمهوریت کې هم کړی وو دا هر څه پاتې سو ګډ ور سو کار که نه بیا کله چې موږ دوارې لاړو د هغو نه نظارت کولو سه موږ دا سروې کړی وو د خلک په جای دي که نه دي زموږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی موږ په هغه تعهد باندې عمل وکړو زموږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه هم سروې کړل قسم ده که نه دغه هره ښځې به دسې د خوشحالۍ نه بلکې سپتا په لب زړل سمه خو دا امید بېخي نه لرله څه تاسو به بیا راځئ چې موږ پوښتنه کوئ یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو یعنی بېخي ټولې موږ ته دسې څه ویل که خوندې من دي قسم د هر یوه یې په زنګونه وکړي پوښتنه وکړي څه اوس خو نه راځئ اوس خو د موږ پوښتنه نه کوئ که څه ځن شي که نه هر یوه دوی خپله د موږ پوښتنه کوي دومره صمیمي دي دا خلک
ډېر ښه اغلې زیرک ستاسو کار واقعا هم د ستاینې وړ دی په لرو کلیو او بانډو کې چې مثلا تاسو د هغه د په تېره بیا د ښځو لاسنیوی کوئ مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند تاسو ویلي چې شپږ ماشومان لرئ کوی شئ راته ووایئ چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړي دي یا کوي یې
و نوري صاحب زده کړې کړي دي یو زوی مې دغه زمزم پوهنتون ویلي دي سارنوالی او قضا یې وویلې بل زوی مې د غاښو پهس دندانې وویلې او بل زوی مې دولسم نه خلاص وی او کل پوهنتون یې وویل ادبیات درې او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لګلی په ویزټ باندې هلته ویزه لګوي هغه کار کوي نو بس مجبوریتونه نو نه کېږي څه کار هم نه یو فامیل در پسې بیا نه کېږي او لورکۍ مې څه دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و یو کال پوهنتون یې وویل چې دغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم و یو کال پوهنتون یې وویل بعد له هغه نه پوهنتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل څه ولو جلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي نو دا څه داسې زده دي هغه د م له زړه وځي اوس دلته یو شخصي پوهنتون ده د رڼا په نوم څه هغه قابلګي او نرسنګي ده بېرته مې په یقې کې اوس ورته داخله وکړو اوس هغه پوهنتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محرومې دي
د یوه لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله بیا دولتي پوهنتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو او د بله لورکۍ مې څه جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی د بس د نظامي هغه سره علاقه لرله دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس د بله ورځ مې ورته ویل معلومات چې لکه تا ته به هم دغلته ثبتنام وکړم ته به هم دغه زمزم ووایي دې ویلې چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم هلته سره سخوا
نن خپل خوخه ته د پریخي دي چې هرڅوک
خپل
په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو ګرځېدلی یاست او دغه د ټي ال او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مو مرسته رسولې دي په تېره بیا بې وزلو ښځو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوئ آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشئ کولی چې په هغه ډول مو چې په تېر د جمهوریت دوره کې په تېره بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشئ کولی آیا هماغه ډول مرستې ورسوئ؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ همداسې په ازادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو دوی د کارونه نظارت وکړو دوی لیدنه وکړو شاید دوی نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوې لري هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړی موږ د هغو نه نظارت وکړو څه وایي ګورو شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که یې نه کوي واقعا کمښت راغلی ولی په دې څه اوس ډېر موسسات کم څه که نه
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بې وزلو هغه برخې مو ځانګړې کړې دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده موږ ما وویل که نه چې موږ سروې کوو مثلا یو چاته چې موږ باغ په نظر کې نیولې د موږ اته زو دی غیم څخه اندازه کوو سروې کوو موږ یې ته دی غیم څخه په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې هم څخه کمې دي د خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ هم څخه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې په غرنۍ هم څخه کې کوم شی اثر ورکوي. مثلا هلته چهارمغز دي هلته زنغوسي دي یعنې قیمتي میوه ده موږ د یغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولې په ټیلوغ د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي هم دلته تربیه کړی دي انجینران و تربیه کړی دي بعد له هغې نه ولسوالۍ ته وړی دي په خلکو باندې هم توضیح کړی دي. یعنې تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورسه وګورو د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري د ټیلو ته توضیح کړی د چهارمغز لري. مثلا کومه مځکه څه شکلي نه ده موږ هغې ته په نظر کې نیولی د باغامو باغونه مورته جوړ کړی دي. مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري موږ خلکو ته سبزي ورکړی مثلا د ښځینهو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچه خانګي سه وایي د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه میلې سه مثلا ته چې کوم کار کوی سي باغ غواړي مداري غواړي سبزيجات غواړي هر څه چې دوی خپله تقاضا کړي موږ هغه مرسته ورسره کړو.
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زیاتر د مالداري سره علاقه لري. مالداري سره او مرغداري سره دغو سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړې ده مثلا هغه چې تاسو ورسره مرسته کړې دي که فارمونه مو ورته جوړ کړي وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې مو هم ورسره داسې مرسته کړې دي؟
تاسو باور وکړئ نوري صاحب موږ هغه کوم پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوی ده. بله ورځ کابل راغلی و دغه بسلان سروې سروې کوله بیا سه لاړم. تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړی وي که نه اوس یې هغه دوه دوه مېږ نه چې رامیتر جوړې کړی بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کښې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچې چې کوي ښځینه وي موږ ساتو داس هغه بېرته هغه سې موږ ته مېږه سي غټ سي او نور بچې وزېږي او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنې خلکو رامیتر جوړې کړی مثلا د دوه مېږو نه یار یوه لس مېږې دولس مېلې مېږې اته مېږې تر جوړې کړی دي او غوا هم څه ورکړی و. تاسو باور وکړئ سه هغه غوا یې که خرڅه کړی ده یا مثلا وخت پې تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلی ده یا مثلا هغه غوا یې خرڅ کړی ده د هغې په عوض باندې مېږې اخیستې هغې د هغې نه سودنې جوړې کړی دي. یعنې ډېره ګټوره وه دغه هلته کښې د مالداري پروژه ډېره ګټوره وه.
تاسو پکتیا کښې فعالیت مو همهلته سرته رسولی ده په تېر جمهوریت کښې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوی شي ووایه اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتو کښې مې کار کړی د آګاهي عامه په باره کښې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنې څه ګټه لري مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي. د صحت په بخش کښې د ټولولو طرفه موږ یو پروژه لرله د صحت په بخش کښې ترنینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله نه کاله ما د جندر بخش کښې مې کار کړی په یو کور کښې څه زه تللی مثلا تاسې باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم جندر په بخش کښې زما کار کول جندر افیسر وم چې هغه نارینه وو ښځه وو خاوند وو په کور کښې دوی خپله لور ورکړی وو حتی ښځې تر خبره هم نه وو چې دوی ما کېنه مالولې د لور خو دې څه نه ده څه د پلار حق لري آیا دا ښځه په کور کښې حق نه لري دا یې مور ده د تا نه د دې حق ډېر ده ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته. یعنې تاسو باور وکړئ د هغې ښځه او مېړه په ژوند کښې دومره تغیرات راغله که نه چې دا خپله منګل وو اخیر څه تللی وو منګلو ته تللی وو ما ته د منګلو نه چهارمغز را وړی وو چې یعنې تا د ترېنینګ په باره کښې یا تا د هغه خبرې په باره کښې له برکت یې په کور کښې ډېر تغیرات راغلی نو دغه ایتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله د جنسیتی برابری پخوانی وخت ته په پام او د اوسني وخت ته په پام تغیرات راغلی دي په ټوله کښې کوی شئ چې داسې راته ووایه چې په کلیوالي سیمو کښې د اوسني وضعیت کوم اغېز لیدل کېږي یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي او که چېرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نوري صاحب ګوره دلته پکتیا کښې یو پکتیا کښې نه په ټول افغانستان کښې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې به تللی په یو پروګرام کښې به یې ګډون کول کار به یې کول خپله وظیفه به یې سرته رسوله اوس هغه نه شي کول. یعنې د ښځې حقوق اوس بېخي د پښو نه لاندې ده.
په کلیو کښې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ په کلیو کښې د ښځو وضعیت
په کلي کښې خو والا مخکې ښه وو مخکې خو اوس بېرته ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترینینګونه ورکول، نارینه به م کېنوله، دوه وروره دا دي تا حق دسې، مثلا یوه ښځه سې راځي، مثلا ته وړو ورته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوان نه ده. ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنی مخکې به موږ تلو، تبلیغ به م کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربو ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي. په ټولنه کې مونږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه وو سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم، کنه د نارینه وو په فکر کې څه غلط را دي. دوی نارینه سره داسې ورکړنه ته فکر ده، کنه د دوی په مازغه کې پیچکاري شوی. نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترینینګونه ورکړل شي، نارینه څه څه وایي ښځې مني،
همدا خبره مکوه. هغه د لومړني انتخابات چې د کلي د ولسمشري انتخاباتو، کلي ولسي جرګې لپاره انتخاباتو په تېرو هغو کې، نو د انتخاباتو سره دا موضوع ډېره راپورته کېدله چې که ښځو ته هر څومره اګاهي ورکول شي، بیا هم تصمیم نشي نیولی. هماغه نارینه ده، حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګېږي، وایي چې چاته باید رایه ورکول، تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه برابر د سیناریو اوس د اته د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی را به ول په خپل خواخه به ویل سه. دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړي، نه ډیر خزې په یو تاسو باور وکړي، سدي چې خزې وسې د لری پروتو له سوالې نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله. دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکړو. هغه یوه نیمه نارینه وو سیده یوانی مو زورواک وس، مثلا ما خزه د سره په موزي زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جید دوی راي ز خپل ورته مې په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه راګری محل کې خپل راي ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی، په ژوند کې لازمي وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي، داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست؟ یعنی خوږه خاطره داسې لرئ؟ که خوږه خاطره
نه شته، خوږه خاطره کوم دلم نه خو خیر اوس بيخي نه سوس خو د ښځو نه بيخي هغه خوږې خاطرې طرف سم شوی. ما خوږه خاطره مې سوه په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کې، په دغه وسته امارات په امارات کې سکله دوی راغلو پانتونونه په ښځو باندې بند شو. یعنی موږ ډېره مایوسه وو، کنه زموږ شخصي پانتونونه مو ویلې، پیسې مو ورکړه، نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو.
دا خو ترخه خاطره ده، دا خو ترخه خاطره
ده، دا نه دا خوږه خاطره ده. سکله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ، کنه د مدیریت نه، چې په تاسو باندې زه او زیرې کوم پښ پښتانه سي تاسو پانتون بیرته شروع شو. یعنی ډېره ده خوشحالی ځای وسې موږ، یعنی امیدواري دې موږ پیدا شو. بس کله چې موږ پانتون خلاص که اسناد هم لانه واخیستې، سې بیرته بندي زور لګېده، نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره وویل.
بله بله، میرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې. که په آخر کې داسې نورو ښځو ته پیغام لري، په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
موږ د غوت هم کارونه کړی، خدمت هم کړی، د دوی لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی. موږ هغه زیاتره د بس وسیسو څه ښځه حق غواړي، اوس غواړي چې اروپایي حق وکړو. نه نه نه، موږ حق اسلام چې موږ ته راکړی، چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي، دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنکړي. بس کمرو خو هغه به د الله له طرف وي.
ډیر زیات مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مورا سره ګډون وکړ د ازادي ایمیل ما او تاسو د نورو برین توبونه هیله کوو په دې هیله چې همدغه څه چې د بې وزلو ښځو د کونډو او روندو لاسنیوی مو کړی دی همدې کار ته دوام ورکړی. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مورا سره برخه واخیسته.
جس کا مستاد مینے د شربت جام دغو گنز مد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوک چ چال ور کوی د موہ پت جام خدای استا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه وا قبول نکی د منت جام هغه نن سوای راتا مخک مخک کیږي نن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی گنن بھاگت تن کئی مینے بھاگت تن کئی مینے نگ مراتا گگی گنن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی گنن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی گنن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی نن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی نن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی نن ஷான்
هغه تورور بلکې هغه ګل کمبلې هغه شان هغه شراب استر دی هغه شراب استر دی هغه شان شرمېږي نه هغه نن سبا یې راته مخکې مخکې کیږي نه هغه نن سبا یې راته مخکې مخکې کیږي نه
مخکې مخکې کیږي نن هغه نن سبا یې راته.